سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفیه الله ستانه ځایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په لنډو خبرونو باندې وکړم. د افغانستان په لویدیځ کې یوې چاودنې د طالبانو د دفاع وزارت اړوند الفاروق قلي اردو 15 پرسونل وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت په خپل ټویټر باندې دغه خبره تایید کړې ده. الفاروق قلي اردو په هرات کې ده، خو د برید دقیق ځای د دفاع وزارت په بیان کې نه دی راغلی. د بیان له مخې برید نن سهار د ناپیژاندو وسلوالو لخوا د 200 الفاروق قلي اردو د روغتیا پالانو په یو کاسټر ډوله موټر باندې شوی دی. الفاروق قلي اردو په هرات کې میشته. د افغانستان د څو لویدیځو ولایتونو لپاره د طالبانو تر ټولو یوه لویه پوځي اډه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ وایي افغان میرمن یو نجونې احساس کوي چې له نړیوالو هیرې شوې دي. ښاغلی بینټ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه له راپور ورکولو وروسته په یو خبري کانفرنس کې دغه خبره وکړه. هغه وویل نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان ته پام وکړي او دا باید هیر نه شي چې افغانان یو وار بیا د طالبانو تر واک لاندې ژوند کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې غبرګون ښودلی او ویلي دي چې نړیوال د طالبانو له مثبتې روحیې ناوړه استفاده کوي. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې نن جنوبي افریقا په لوی توپیر بنگلاديش ته ماته ورکړه. جنوبي افریقا لومړی بیټنګ وکړ. په شلو اوورونو کې 215 منډې وکړې. د بنگلاديش ټول ټیم په 101 منډو وسوځید. د جنوبي افریقا لوبغاړي ریلی روسو سلیزه وهاله او کوینټن ډیکاک څه باندې 70 منډې جوړې کړې. د نن په دویمه لوبه کې هند له هالند لوبه وګټله. د هند ټیم هالندي لوبغاړو ته د 130 منډو هدف ورکړ. هالند په ټاکلو اوورونو کې یوازې 123 منډې جوړې کړې شوې. دامګړی پاکستان له زیمبابوې سره لوبه روانه کړې. سبا به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره لوبه وکړي. آیرلند خپله لومړۍ لوبه له انګلستان ګټلې، خو افغانستان بیا پرې بایللې ده. او شپږ سوه شپېته تنه افغان کډوال پرون کاناډا ته ورسېدل. د افغانان له تاجکستان او پاکستانه په دوو پروازونو کې د تورنتو او ایډمنټون هوایي ډګرونو ته انتقال شوي. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر شان فریزر تازه ورغلو افغانانو ته ښه راغلاست ویلی او ټینګار یې کړی چې هیواد یې د لږ تر لږه 40,000 افغانانو د ورغوښتلو او هلته د میشتولو هوډ لري. شان فریزر په خپل ټویټر باندې په یو بیان کې ویلي د افغانانو د بیا میشتولو پروګرام کال ته بشپړوي. د کاناډا د کډوالو چارو د وزیر په خبره له 2020 کال راهیسې تر دې دمه 23,500 افغان کډوال کاناډا ته رسیدلي او په خوندي توګه هلته هستوګن شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. اوس ورزو د پروګرام معرفي ته. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ د افغانستان د وضعیت په اړه باندې اندېښنه ښودلې.
خو ځوانانو د حقونو په برخه کې ډېر شاتک شوی. ممکن دا شاتک په تاریخ کې بېساری وي.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر ویلي د پاکستان پر پوځ او استخباراتي ادارو پسې بې بنیاد او درواغ خبرې کول انتهایي نامناسب کار دی. په دې اړه هم درته رپورټ لرو چې د البته مرکبه ولرو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو روزونکی رئیس احمد زای وایي له آیرلند سره لوبه ورته مهمه ده.
سبانه میچ به ډېر مهم وي د موږ لپاره چې دغه میچ ترسره کړي. یعنې د ګټلو په صورت کې به دغه ګروپ بیا داسې سي چې درې ټیمونه به داسې چې هر یو به بیا کولی شي اخري میچونه به داسې سي چې هغه د کوارټر فاینل مرحلې ته به بیا داخلي.
او په پکتیا کې بزګرو ته اصلاح شوی غنم ویشل شوې دي.
دا یو بوجي ستاسو کری تاسو به ان شاء الله یو نیم سال یو څه شپې ته من حاصل کړي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ وایي افغانان په ځانګړي ډول افغان میرمنې او نجونې حس کوي چې له نړیوالو هیر شوي. ښاغلی بینټ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې تر خبرو او راپور ورکولو وروسته دغه څرګندونې په کانفرنس کې کړي. هغه ویلي نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان ته پام وکړي او دا باید هیر نه شي چې افغانان یو وار بیا د طالبانو تر واک لاندې ژوند کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مخکې په یو اعلامیه کې ویلي و چې نړیوال د طالبانو له مثبتې روحیې ناوړه ګټه اخلي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو ځینې څېړونکو باندې هم د هغوی پر تګلارو نیوکه شوې وه. جزئیات له فریدې سیال اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینټ وایي د افغانو میرمنو او نجونو د حقونو اوسنی شاتګ ښایي د دې هیواد په تاریخ کې بې ساری وي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه له راپور ورکولو وروسته یو خبري کانفرانس ته وویل. افغانان په ځانګړي ډول میرمنې او نجونې احساس کوي چې له نړۍ یې هېرې شوې دي. خغلی بنټ وویل چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې د شاتګ له خطر سره مخامخ دي.
لومړی خو دا چې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې ډېر شاتګ شوی. ممکن دا شاتګ په تاریخ کې بې ساری وي. په بله معنا چې دا شاتګ د 1990 کلونو هم لوی شاتګ دی، ځکه کومې لاسته راوړنې چې په 2001 کال کې د جمهوریت رامنځته کېدو وروسته په تېرو شلو کلونو کې وشوي له شاتګ سره مخ شوي دي، او دا یو ستر شاتګ دی.
It's a huge setback.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې، میرمنې کار او له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر ته نه پرېښودل کېږي. دغه شان حجاب هم پرې اجباري شوی دی. په رسنیز ډګر کې په ښځینه خبریالانو هم سخت محدودیتونه لګېدلي دي چې له امله یې زیات شمېر ښځینه خبریالانو خپلې دندې پرېښې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارج بینټ په دغه خبری کانفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په اړه ژورې اندېښنې شته او لګکۍ او رسنۍ په پراخه توګه تر فشار لاندې دي. ښاغلی بینټ وویل د خبره سمه ده چې د نورې نړۍ په ځانګړي ډول د اوکراین خبرونو پر افغانستان سیوری غورځولی، خو نړۍ مسؤلیت لري چې افغانستان هیر نه کړي، ځکه د ده په خبره افغانان یو وار بیا د طالبان بانو تر واک لاندې ژوند کوي.
There's been huge clampdowns on media.
رسنۍ په پراخه کچه ځپل شوې دي. هلته بشري بحران او له مجازات معافیت ته حساب او کتاب نشته. دا باید هېر نه کړو چې دا هېواد څلور لسیز جګړه شاته پرېښې ده. کله چې زه له افغانانو سره خبرې کوم، دوی فکر کوي چې د نړۍ پام بل ځای په ځانګړي ډول اوکراین ته اوښتی دی، او دوی یوازې پرېښودل شوي دي او هېر شوي دي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو چهارشنبه د دوی د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې ویلي وو چې نړیوال د طالبانو له مثبت روحي ناوړه ګټه اخلي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د یو شمېر څېړونکو بنسټونو په تګلاره نیوکه شوې وه. په اعلامیه کې راغلي وو چې دوی د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د بشري حقونو او بشري وضعیت د څار لپاره ګمارل شوو ادارو او اشخاصو ته د بې پرې موندنو شرایط برابر کړي، خو د همکارۍ له دغې روحي سره سره بیا هم ځینې اشخاص د واقعیت موندنې د علمي تګلارو خلاف د اوازو او مجازي سرچینو په استناد راپورونه جوړوي او د حاکم نظام پر ضد کاروي. خو په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو او په ډېرو دولتي ادارو کې ښځې له کار راګرځول د ښځو د حقونو ښکاره نقص دی چې په دغه هېواد کې دننه او بهر یې په اړه پراخ غبرګونونه موجود دي.
جوان
آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په افغانستان کې د خصوصي پانتونو ټولنه وایي سکال خصوصي پانتونونو ته د محصلینو د جذب په برخه کې 50% کمواله راغلی او دغه پانتونونه له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي. د خصوصي پانتونونو د ټولنې د عامه اړیکو مسؤل کریم ناصری نن ازادي راډیو ته وویل که وضعیت هم دا ډول دوام وکړي د ډیرو خصوصي پانتونو دروازې به وتړل شي. اخو یو شمیر ځوانان وایي سکالي مالی وضعیت ښه نه دی او نشي کولای په خصوصي پانتونو کې لوړې زده کړې وکړي. جزئیات له خاطر پردې ساورو.
فیصل تیر کال په کابل کې له 12 ټولګي څخه فارغ شو دی وی د اقتصادي ستونزو له امله ونه شو کړی چې د خصوصي پوهنتونونو د کانکور په ازموینه کې ګډون او لوړې زده کړې وکړي. د نوموړي په خبره د بیلابیلو لاملونو له امله دولتي پوهنتونونو ته لاره پیدا کول سخت دي، خو هیله یې درلوده چې په خصوصي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي.
ډېر مې شوق و چې درسونه مې ادامه وکړو، خو نشم کولی دی نه چې زموږ اقتصاد ډېر ټیټه ده. دې کال کې کانکور ازموینه مې نه ده ورکړی او د خصوصي پوهنتونو کې هم فیس ډېر جګ دی او نشم کولی چې هغه پرداخت کړو. زه د سهار تر شپې مزدوري کوم چې 100 روپۍ ترلاسه کړو، هماغه هم بیا پورته ورکړو.
مسعود بیا د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس پوهنځي د دویم کال محصل دی. نوموړي د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله خپلې لوړې زده کړې په نیمه کې پرېښودي. هغه ازادي راډیو ته وویل،
ما یو کال د کمپیوټر ساینس په رشته کې درس ویل، خو سه کال مې د سیمستر د فیس د ورکړې توان نه درلود، نو زه کار شوم چې زده کړې پرېږدم او کار وکړم.
د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ټولنه وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته خصوصي پوهنتونونو ته د محصلینو په جذب کې 50% کموالی راغلی. د دې ټولنې د عامه اړیکو مسؤل کریم ناصری وایي سره له دې چې سږ کال د خصوصي پوهنتونونو د سمسټرونو په فیسونو کې محصلینو ته تخفیف په پام کې نیول شوی، خو په خبره د محصلینو د نشتون له امله ښایي ډیری خصوصي پوهنتونونه د اقتصادي ستونزو له امله وتړل شي.
وضعیت هم د محصلینو د پوهنتونونو ډیر خراب دی. جذب د محصلینو نوې کانکور کې کم شوی، 50% کم شوی دی. که چېرته اقتصادي وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي، نو کار شته چې تقریبا ډیری پوهنتونونه وتړل شي.
ښاغلی ناصری وایي هغه 28 ډیپارټمنټونه چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د جواز د نه درلودو په صورت کې فعال وو، د طالبانو په راتګ سره وتړل شول او بیرته ورته د فعالیت جواز هم ورنه کړل شو، خو نوموړي په اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ویان احمد تقي نظر هم په دې برخه کې واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ اړیکې ځواب نه کړې. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې 140 پوهنتونونو د لوړ زده کړو تحصیلي موسسې فعالیت لري چې شاوخوا 190,000 محصلین پکې په زده کړو بوخت دي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې په 190,000 محصلینو کې 30% مېرمنې دي. یاد ټولنه وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ کېدو مخکې په خصوصي پوهنتونونو کې د محصلینو شمېر 212,000 ته رسېده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
وربه شو پاکستان ته حالت د ISI مشر ویلی د پاکستان پر پوز او استخباراتي ادارو پسې د دب خبره به بنیاد او دروغ خبري انتهایی نامناسب کار دی. جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر په 28مه پر اول پنده کې د پوسټ مرکزی دفتر کې وی خبری غونډه ته په وینا کې ظاهرا د پاکستان د پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان تورونو ته په اشاره زیاته کړه چې پوز او هم د اداره کلکه پریکړه کړې چې د پاکستان په سیاسي چارو کې به نور لاس نه وي. عمران خان له تیرې څه مودې راهیسې د خپل ګوند په ولسی غونډو کې د یو چا له نوم اخیستو پرته د میر جعفر، میر صادق، غدار او نیوټرل کلمو په کارولو دا تاثیر ورکوي چې ګواکې پوز مخالفو یا اپوزیشن ګوندونو ته په لاس ورکولو د دوه حکومت ړنګ کړی. له هارون باچا به د دې موضوع تفصیل واورو.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټننت جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر پر 28مه د پاکستان پوسټ په مرکزی دفتر کې په یو خبری کانفرنس کې ښکاره شو. نوموړي د خپلو خبرو په پیل کې وویل چې دا بې ساري اقدام یې ځکه وکړل چې د پوز او د خپل ادارې نوم او عزت ورته ګران دی. جنرال انجم پرته له دې چې د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان نوم واخلي، وویل چې په ملک کې د دروغو یوې بیانیې دې مجبور کړل چې خبری کانفرنس ته خپل موقف وړاندې کړي.
آپ کسی کو میر جعفر کہیں، میر صادق کہیں، آپ کے پاس کوئی شواہد نہ ہو تو ظاہری بات ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے.
دیوائی تا یو چاہتا میر جعفر و میر صادق وائی او شواہد در سرنوی نو ظاہر دا دا دے چھ سمر ہم مزمت خوشی کم بوی. دا سریحن پر دروغ ولالے وا نظریہ دا. دا نیوٹرل، غدار او زناور کلیمے دا دے لپار نکار والکی کی چکنی پوز دا غی مشر یا زما ادارے ISI غداری کردی دا. دا دا دے لپار ہم ندا چکنی دے ادارو غیر آئینی او غیر قانونی کارو نکردی دی، بلکہ دا نمونہ ورت زکا خستل کی گی چھ پوز ل غیر آئینی او غیر قانونی اقداماتو انکار کردی دی. اسٹیبلشمنٹ تیر کال پریکړه وکړه چې خپل آئینی کردار پورې به محدود پاتې کیږي. پر موږ ډیر فشار راوړل شو، خو پریکړه مو هماغه ده چې خپل آئینی کردار به نه پشا کیږو.
کہ اپنے آپ کو آئینی کردار پہ محدود رکھنا ہے، ہم اس سے نہیں ہٹیں گے۔
د ایسای مشر پخپلو خبرو کې زیاته کړه د ایمان دی چې د پاکستان هر سیاسي ګوند ته باید د سیاست کولو یو شان موقع په لاس ورکړل شي۔ د وویل د پوز د پریکړې لپاره د مشر یې جنرال باجوا شخصیت ته سپکاوی وشو، خو په خبره یې چې پوز بیا هم پر خپله پریکړه ټینګ ودرید۔ بلخوا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان لاغ راځي چې په مرکز کې حکومت لنګ شوی دی، په خپلو جلسو کې پرته له دې چې د پوز او یا هم د ایسای د مشر نوم واخلي، د هغوی د بې پریتوب یا نیوټرل کېدو پر پالیسۍ سختې نیوکې کوي۔ دا چې په خبری کانفرنس کې د ایسای د مشر ښکاره کېدل څومره د ارزښت وړ دي، او دا هم چې د عمران خان د بیانیې پر وړاندې بعد استخباراتي ادارې د مشر خبرې آیا ځای ونیسي او کنه، د دې پوښتنو په ځواب کې د سیاسي چارو شنونکي او د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د مطالعاتي څانګې پخوانی مشر اعجاز خټک د اکتوبر پر 20مه مشال ریډیو ته وویل د ایسای د تیرو وختونو غلطو پالیسیو د دې ادارې مشر سپیناوی کولو ته اړ کړ۔
دا مخکې چیرم نه دی شوی چې ایسای چیف لګیا دی پریس کانفرنس کوي، نن د ملک حالات چې کم کنفیوژن دی او ګربر دی، د دې فوج کردار ډېر زیات ګوتی نیولې کې ډېر بحثونه شروع شول، دې نه داسې لګي چې هغه مجبور شلو چې خپل را مخامخ وي، داسې لګي چې آی دا هیټ محسوسوي۔ د عمران خان بیانې سوا بنیادی طور باندې په دروغو بیستا، خو دروغو تومره کنفیوژن جوړ کړلو، فوج کنټروورشل شو، نو عمران خان ته تومره زور ورکول او دغه بیانیا او خلې ته تومره اهمیت ورکول، ای کې د ایسای خپل لاس دی، نو د ځکه ځوان چې هغه خپل غلطیانو لاته ایسای دې ځای ته مجبور شوه چې راشي خپل صفایانه بیسکی، نو کې دې شي پوښي په دې باندې چې بایکو دا کی سیمه کو، نو موږ ته فائدہ نه کوي، موږ ته نقصان کوي، نو خدای دې دې نه یو خواته شو، خدا ضروري نه چې دا څه وکړي۔
د ایس ای مشر لیفټننت جنرال ندیم احمد انجم د اکتوبر 20مه په خبري غونډه کې داوا وکړه چې عمران خان 13 مارچ میاشت د پوز مشر جنرال باجوا ته د هغه د کاري مودې د یو وار بیا غزولو وړاندیز کړو، خو جنرال انجم زیاته کړه د پوز مشر دا وړاندیز ونه مانه او د ملک په سیاسي چارو کې د نه لاس وهنه پر پریکړه ټینګ ودرید۔
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ۔
د ایران په لویدیځ کې د شیعه مسلمانانو پر یو زیارت برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي، د ایران دولتي رسنیو دا خبره کړې او د داعش وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی۔ جزئیات له اجمل اندورو۔
برید د شیراز په ښار کې د شاچراغ په مقبره کې د مخام د لمانځه پر مهال شوه. د ایران دولتي ټلویزیون وایي بریدګر یو وسلوالو چې 19 کسان نور ټپیان کړي هم دي، ایرانی چارواکو ویلي دي بریدګری نیولې۔ تر دې مخکې رپورټونو کې ویل شوی و چې برید د درې وسلوالو لخوا شوی چې 14 کسان پکې وژل شوي او 30 نور پکې ټپیان شوي، خو د ایران د قضایي قوې ځایي مشر قاسم موسوی د ایران دولتي ټلویزیون ته ویلي چې بریدګر یوازې یو طرح کړو۔ دا سیمه یو بل دولتي چارواکي هادي ایمانیا د ایران دولتي ټلویزیون ته ویلي چې بریدګر په دې زیارت کې پر راټولو شوې عبادت کوونکو بي توپیر ډسې کړې دي۔ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د دې برید په وړاندې د سخت غبرګون شمنه کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي دي تهران به د ترهګرو او بهرنیو لاسوهنکو په وړاندې اقدامات وکړي. دا ایران د بهرنیو چارو وزیر په هغه بیان کې چې دولتي رسنیو خبر کړي زیاته کړي د جنایت په ایران کې د ویرې او تاوتریخوالي د خبرونکو شیطانی اراده روښانه کړه. عبداللهیان همدارنګا د داسې باوري معلوماتو د لرلو ادعا کړې چې د په وینا دښمنانو د ایران د نام نه کول لپاره یو څو اړخیزه طرحه جوړه کړې ده. د دې برید مسولیت د داعش وسلوالې ډلې منلې. تر دې مخکې د داعش وسلوالې ډلې په ایران کې د یو لړ نورو پخوانیو بریدونو مسولیت هم منلې و چې پکې په 2018 میلادي کال کې د ایران د اسلامي انقلاب د رهبر آیت الله روح الله خمینی په قبر دوه وژونکو بریدونه هم شامل دي. په ایران کې دا برید داسې مهال ترسره کیږي چې د پنځشنبه په ورځ د ایران امنیتي ځواکونو له هغه اعتراض کوونکو سره نښتې وکړي چې د پولیسو په توقيف کې د وژل شوی مهسا امینی د څلويختې په مناسبت لارو کوڅو ته راوتلی وو. مهسا امینی د سپتمبر په 14مه په تهران کې د پولیسو په توقيف کې مړ شوی و. هغه تر مرګ څو ورځې مخکې د هغه څل کبل چې ایرانی چارواکو نامناسب حجاب بللی وو ایران کې د گشت ارشاد د پولیسو لخوا نیول شوی و. د مهسا امینی مړینه په ټول ایران کې او له ایران نه بهر د ایرانیانو پراخ اعتراضونه راو پارول چې لا هم دوام لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دی برخه ته مو بیا هم خراغلاست ویم. لمړی به د افغانستان او آیرلند د کرکټ د لوبي په اړه باندې تاسو ته یو مارک در خبره کوم. تر هغه مخکې دا چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن څو لوبي وشوي، لمړی یو کې جنوبی افریقا بنگلاديش ته په 104 منډو لوی توپیر سره ماته ورکړه. په داسې حال کې چې جنوبی افریقا یو لوبغاړي سلیزه وهله ریلی روسو او بل لوبغاړي کوینټن ډیکاکس باندې شپېته منډې وکړې. په دویم لوبه کې هندوستان هالند ته ماته ورکړه په 650 منډو باندې. او په اوسنۍ لوبه کې چې روانه ده، پاکستان له زیمبابوې سره مخ دی. د زیمبابوې درې لوبغاړي سوځېدلي او 104 منډې کړې دي. سبا په افغانستان له آیرلند سره مخ شیم. د افغانستان د سبانۍ لوبیا او د تیر لوبي چې نیوزیلند په وړاندې وشو او باران پکې وشو او نتیجه هم یو یو شو. په همدې ارتباط باندې د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال جعفران په استرالیا کې د کرکټ د ملي ټیم له یو روزونکي رئیس احمدزي سره خبرې کړې دي.
بازی شینه دسی شګه د منګه په کنټرول کې دی، منګه تاسو په کنټرول کې دی، تاسو خو لیدل چې منګه لوړدل ته لاړه او پورت پورت تیارېم کړی او دغه نندرچانو غریبانو څومره چې تماشې تر غلې ودی کې منډي وړ وړ ماشومان ولیدل دي. مو افغانستان مختلف اقوام نو خلک کې ولیدل، یعنی خپل دغه منګه ډیره انرژي منګه تر کړ چې دی هر یو د افغانستان له ګډ ګډ نندل تخلق ور درغلی او دی وختل چې د افغانستان ټیبل لو بول او وختل چې دغه نندرچانو په مخ کې یو لزر څومره پوری تقریبا 2000 پورې خوښل افغانان لوبغاړي دغه غواړي. مخکې چې ما په خبرو کې ویلي کنه د موږ لوبغاړو ته په کار دی چې دغسې میچونو ریزلت او بیا وروسته ګورو. خو یو څو فائدې موږ ته دي، یو خو به د موږ دغه د لوبغاړو استعداد معلومیږي چې دغه ټیمونو خلاف باندې موږ څنګه لوبې کوو، او د کرکټ مینهوالو ته به هم د اندازه لګیږي چې یعنې د موږ ټیم غټ ټیمونو خلاف باندې څنګه که ووایو. شخصا خفه شو په دې معنا باندې چې کاش چې پرون میچ شوی وای، خو دا چې موږ څه په وس کې نه نو څه نو شو بیا کولای وای. کی
ته پرونې لوبې نه ورسته د افغانستان ګروپ اوپن پاتې دی، یعنی هر ټیم دا چانس لري چې ټاپ ټو تراشي. فکر کوي د افغانستان چانس زیات شوی دی د پرونې لوبې نه ورسته؟
یو پوینټ سره سبانه میچ ډېر مهم وي د موږ لپاره چې دا میچ تر سره کی، یعنی د ګټلو په صورت کې به دا ګروپ بیا د سی سی چې درې ټیمونه به د سی چې آر یو به بیا کولای شي اخیری میچونه به د سی سی چې هغه د کوارټ فاینل مرحله ته بیا داخلي. نو سبانه میچ ډېر مهم ده د موږ لپاره چې دا میچ کې تر سره سو ان شاء الله بیا تاسو ته موږ ډاډ درکولای شو چې د افغانستان ټیم په دغه ټورنمنټ کې به مهم مخکې لاړ شي.
آخری پوښتنه د آیرلند سره افغانستان تر نړیوال جام مخکې سیریز درلوده چې سیریز آیرلند وګټو، مګر تر هغه مخکې افغانستان لوبې ترې ګټلې وې. څومره دغه د وروستي سیریز بلل د لوبغاړو په ذهن باندې منفي تاثیر درلودلی شي؟ که فکر کې به کیسه خلاصه شوه نه وي، کیسه سبا شروع کی؟
یعنی هر یو ټورنمنټ مختلف ټورنمنټ یا هر یو د پرې آیرلند سره چې موږ سیریز وګاړو کنډیشن ډېر مختلف وو، او موږ په چلاوړو دغه په هغه سیریز کې موږ ډېر کم بیک عملته وو. اخیری میچ وو چې فیصله کون میچ وو د باران له وجې نه خراب شو. په دې ټورنمنټ کې که داسې وګوري لوم دوه میچو بیلون نه وروسته موږ ډېر ښه کمبیک کړی وو. نو هماغه ښه مورال سره بیا موږ چې کله ایشیا کپ ته راغلو دومره په سخت کنډیشن کې چې هلته موږ لوبه وکړه، هغه لومړي دوه میچونه چې ډېر په اسانۍ سره موږ په ایشیا کپ کې وګټل. نو کرکټ د مخکې ما خبر یاد کړه هغه سریلنکا خلاف باندې یو سره شپږ یوې منډې د موږ بالینګ په خلاف باندې، یعنې د موږ په کنډیشن کې بیا د موږ د څومره څنګه چې د موږ سپیدران دي په دې منځ ویلې سم چې سرلنکا په هغه ټورنمنټ کې ښه لوبه وکړه ده، همدغه د ښې لوبې نتیجې وه چې هغه ایشیا کپ هم دی وګاټو. نو هغه خبرې چې ولته وي هغه کوم مثبت شی نه شي وو، هغه لوبغاړي او دغه ټول سپورټنګ سټاف څومره چې د هغه ځان سره دلته هم کیریان کړل، او کوم نقاط چې موږ ته معلوم شي چې موږ کار کوو هغې باندې موږ دلته کار وکړو انشاءالله چې په دغه میچو کې موږ ډېر په کار باندې راشي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په پکتیا کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام WFP عامدارنګ د ناروی د شورا لخوا بزګرو ته غنم ویشل شوې دي. د راپورونو په اساس د مرکز او ولسوالۍ 15,500 بزګرانو ته اصلاح شوې غنم او کیمیاوي سره ورکړل شوې ده. په دې اړه نجیب لالو خیل ریپورت جوړ کړی.
د پکتیا په مرکز ګردیز او دولس واړوندو ولسوالیو کې 15,500 بزګرانو ته د نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP لخوا د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو ویش پیل شوی دی. په دې پروګرام کې هر بزګر ته په وړیا توګه یوه بوجۍ د اصلاح شوي غنمو تخم، یوه بوجۍ توره او یوه بوجۍ سپینه کیمیاوي سره ورکول کیږي. د پکتیا د کرنیزو چارو عامر مومن خروټی آزادې راډیو ته وویل
د اصلاح شوي غنم چې کله منځ ته راځي او تولیدیږي دا تقریبا شپږ کاله دربر نیسي. دې باندې ډېر فاکتورونه اجرا کیږي، ډېرې تجربې پې کیږي، د امراض و آفاتو په مقابل کې دا ټیسټ کیږي او د لوړ حاصل په مقابل کې ټیسټ کیږي. دا یو بوجۍ چې تاسو کری تاسو ته به انشاءالله یو نیم سل یو سل شپېته منه حاصل کوي.
بل لوري ته د پکتیا بزګران خوشحاله دي چې دا ځل نه یوازې تخم او سره په مناسب وخت کې ورکول کیږي، بلکې دوی لپاره دا ټول کرنیز توکي وړیا دي. د پکتیا یو بزګر روزي خان وویل
د کانانو سره په اشتیا کومک وسم اوسه کال دغه پیسې یس نشته، توره سره مفته ده، سپینه سره مفته ده او غنم په خپل ټاکلي وخت را ورسېدل چې دلته یې زمینه اوس بالکل مسایده ده.
د بزګرانو پر وړاندې یوه بله مهمه ستونزه په کروندو کې د بیلابیلو نباتي ناروغیو شتون وي چې د هغې له وجې حاصلات کمیږي او کیفیت ته یې هم زیان رسیږي. یو بل پکتیاوال بزګر امیرزاده غوښتنه کوي چې موسسې او اړوندې ادارې دي د کروندو پر مهال دوی سره د نباتي ناروغیو په تشخیص او درملنه کې هم مرسته کوي.
دونس نظارت اوس نو ډیره ښه ځکه چې د کار سړی خو نه ورته پوهېږي یا یې اوس کې نه یعنې ساده معلومات نشته کوم مرض لګېدلی ده. نو دې سره کوم نظارت وکړي انشاءالله ورته معلومات کېږي، وخت دوام ورکولی شي، علاج کولی شي انشاءالله.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي غوښتنه کوي چې ملي او نړیوال بنسټونه دې په ځانګړي ډول د کرنې برخې پرمختیا او ښه کېدو ته پاملرنه ډېره کړي. د پکتیا د کرنې رئیس عبدالرؤف سعید وویل
هغه مثال چې مخکې به په مختلفو کم ولسوالیو کې توزیع کوله د مرکز مربوطه په خواو شا نږدې ولسوالیو کې چې دوی یو څه امنیت ښه باله لله الحمد نن سبا د افغانستان په هر ګوټ کې په هر ولایت کې د هر ولایت په هر ولسوالۍ کې که خارجي موسسې دي که داخلي موسسې دي په اطمینان او ډاډ سره خپل خدمات خلکو ته وړاندې کوي.
د معلوماتو له مخې افغانستان هر کال شپږ میلیونه میټریک ټنه غنمو ته اړتیا لري چې نږدې څلور میلیونه له خپلو ځمکو او تر دوو میلیونو میټریک ټنه غنم له نورو هیوادونو قزاقستان، ازبکستان او له پاکستانه په بیه اخلي. افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی مهم پیداوار هم دا غنم دي.
ستاسو له پیغامونو
راجان د کابل نه ګوره دا اوس مې د عالم غد ازادي راډیو کې د غد مجله برنامه واوریدل. مثال دغه وګوره دا اوس هغه د عبد الله بختانی په باره کې ویل چې د ګوره اول تعلیم په کور کې د مور او د پلار نه زده کړي. ګوره دا مور دومره مهمه ده چې دا تعلیم کې د اولاد ګوره اخر نه جدي وسري څه څومره رشته وکړ. ګوره کې د انسان سم مثال د علوم او اکاډمي غړی سم مثال دا ټول ګوره دا د علم دا مور خدای دې رضا لپاره دی، خدای دې رضا لپاره دی، خدای په لیاس دغه طالبان ته زه وایم چې دا خوند پریږدي چې درس وایي. ګورې تاسو بالا ته څه جواب وایي؟
بعد له سلامه دا کوم مجاهدین طالبان چې دا زموږ معروفیان ته مرستې ورکوي دغه پر ځای د وروره دا زموږ د معروف روډه پوخ کې ډېره سترګې ده چې دا موږ بولدک ته درځو. تقریبا د دوو ورځو ګڼټو بار موټر لار ده، بېخي وطنونه دي، موږ نه ډاکټر لرو نه شی لرو. طالبان ته واده روډه پوخ کې ډېره مهرباني به موي، موږ یوه مرسته هم نه غواړو، یو شی نه غواړو، خالي روډه پوخ سي ورور زما آبادي ګړ د روډه سره ده.
شینواری ما د نازیان ولسوالۍ څخه مې تاسو سره اړیکه نیولې ده. دلته ډېر شمېر مشکلات موږ لرو چې ولګه تنده بیکاري بیروزګاري ده، او دلته تقریبا د پنځو شپږو کلونو څخه راپدې خوا وچکالي ده او هیڅ اوبه نشته دی. خلک د تندې څخه هم رهات تر دې پورې چې داسې خلک شته دی چې د لس کیلومتره پنځلس کیلومتره څخه د لیرې ځایونو څخه اوبه پر شا راوړي او مشکلات ډېر زیات دي. له حکومت څخه هم دا خواهش او هیله ده چې دلته موږ ته د غره څخه پایپونه را تیر که، اوبو بندونه راته جوړ که، همدارنګه څاګانې راته وباسي، ټویلونه راته جوړ که. خلک د بیروزګارۍ سره مخ دي، باید خلکو ته کارونه موسسې راشي. دلته هیڅ داسې موسسې نه دي راغلي، په تیرو حکومتونو کې هم او په دې کې هم. نو خلک دلته ډېر د بیروزګارۍ او مشکلاتو سره مخ دي، د لږې له امله، حتی تر دې پورې چې د لږې له امله مرګ خطر سره مخ دي، مري.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمېره ده